یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې تر دې دمه پر خپلو دندو کار کوي او یا یې هم له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
هغه 19 کلن افغان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباع ټپي کړي وو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. وسلوالو د پکتیا په مرکز خرنه کې درې خونځي په بمونو الوزولې دي او راپورونه وایي د هند په شمالي ایالت اتراپردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله یې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واوري. هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د ریل په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي اتباعو په ټپي کولو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. د هالند د مرکز امستردام پولیس ویلي دا ځوان چې جاوید ایس یاد شوی، نن قاضي ته وړاندې کیږي او د محکمې د بهیر تر پایه رسیدو مخکې په دې اړه نور جزئیات نشي ورکولی. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې ووهل او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د اورګاډي له مرکزی سټیشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د هالنډي چارواکو په خبره جرمني پولیسو د یک شنبه په ورځ د هغه پر کور چاپه وهلې ده. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دواړه ودانۍ د نړیوال بانک لخوا د نږدې 34 میلیونه افغانیو په لګښت په دوه پوړو کې جوړې شوې دي چې پکې شاوخوا 1500 زده کوونکو ته د اوسېدو او درس ویلو زمینه برابره شوې. د دارالعلوم او دارالمعلمین د نوو ودانیو د پرانیستلو لپاره د پوهنې وزیر د یک شنبه په ورځ نورستان ته سفر وکړ او له والي سره یو ځای دا ودانۍ پرانیستې او د یو خونځي لپاره یې د ودانۍ د بنسټ ډبره کیښوه. په پارون کې په داسې حال کې د دارالعلوم او دارالمعلمین ودانۍ پرانیستل کیږي چې د دې ولایت زیاتره خونځي ودانۍ نه لري. که په نورستان کې د پوهنې په برخه کې نوې ودانۍ پرانیستل شوې، له پکتیکا څخه بیا په خبر کړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې په مرکز شرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزول شوي. ځایي سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې. دوی وایي حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوي او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې ده. چاودنو کې ښوونکو او زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د لیسې دیوالونه، کړکۍ او دروازې تخریب شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د پکتیا د پوهنې ریاست نظر هم راواخلو، خو هغوی زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ځواب کړي. اخوا د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیې قمندان بسم الله صدیقي پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل ماښام رئیس ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر تنه به ویلي هلمند او فراه غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز په 6 کیلومتره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 12 د شنبه او یک شنبه په ورځو بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې، چیرې چې 6 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا د دې ویره شته چې د قربانیانو شمېر زیات شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیاوې د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی. د خامنئی رسمي ویبپاڼه وایي چې نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې ویل د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال نشته، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو غونډیو د ظرفیت د لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصر جنگي ډیجیټل وتکی او پتلونه هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون نه وویستله، د امریکا او د ایران د مشرانو ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستې. د خامنئی رسمي ویبپاڼې ویلي د ایران مذهبي مشر له پوځي قمندانانو سره د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت کتلې دي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبری اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم وبلل او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او دایې د رسنیو پر ازادۍ برید بلل دي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې اوس هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ لانجې په یوه مرکه کې څیړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوي چې په جګړو کې ټپیان شوي دي.
د لس کیلومتره په اوږدو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دمشق ته روان شوی چې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې د پراخو عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او تر اوسه یې استعفاوې نه دي کړي، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست نه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راسره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب
مننه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې استعفا به نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي جدي قانوني چلند به ورسره وسی. د دغه کمیسیون کمشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون
هغه وای هغه څوک چې استعفا به نه وي ورکړی او قانون په استعفا مکلف کړی وی ک استعفا نه وي ورکړي انتخاباتي کمیسون نه اخفال کړی وی ک کاندید وی او لکارځای استعفا نه وي ورکړي دوی د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي اوس هم او وروسته د کاندیدانو ل لیست نه د حذف قابل دی
قابل حذف از لیست کاندیداست
د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې داسې ډیری موارد شته چې ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره خپلو پخوانیو کارونو ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادۍ او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی تصویرونه لګېدلي دي چې پخوا یې کله هم داسې نه وو کړي په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له وخت مخکې ډول دو دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه را وړوي کمپاین بدل کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین پیل کړی چې له قانون سره سم به له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه ترسره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 26مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت چې په هغه وخت کې هم څوک نشي کولای کمپاین وکړي بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور ورکاو دوی ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان اغوی چې تر اوسه پورې استعفاوی نه دی ورکړی باید د قانون لمخې له خپلو دندو استعفاوی ورکړي او همدارس په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې یو شمیر کاندیدانو له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ته هم وویل چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه چې د قانون سره په ټکر کې دي دا کمپاینونه بند کی او له قانون سره سم هغه محل چې د انتخاباتي کمپاینونو وخت پیلېږي هغه وخت دوی هم کمپاینونه پیل کړي پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې له وخته مخکې د کمپاینونه مخه ونیسي دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نومندانو په حق کې زیاتی دی په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد وصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخته د مخکې کمپاینونو مخه ونیول شي
دوی وایي چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره له دې چې دموګه ادارات باید خپل چلم د قانون په اساس سره کړي به طرفانه وي خپلواکه توګه باندې وي په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدان لخوانه وي یا ادارات لخوانه وي د خپلواکې مسل لخوانه وي همداسې د ګوندو لخوانه نو بیا فکر کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنه کې رامنځته کړي له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرته یو او په ځینې حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه په کراتو سره مات کړي نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهم هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دور باندې بدلېږي او سبب د قانون پرواز څوک نه کوي هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي
بله رشید صاحب دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده سره چې له دغه چارو مخنیوي وشي
بله شکه چې د ندرانوي د نمرات د بدلون به پیدا شي په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی دغه تخلفات او متکل کیږي نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په منظمه توګه کاندیدان سره په کابل کې په ولایت کې دي دفترونه باید خپل اړیکې وساتي هغوی راوغواړي هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې کار لمنو په اړه باندې او د هغوی جدي پاملرنه د هغوی مراعات رعایت کړو په عین حال کې شکایت کمیسیونونه غوښتنه دا ده چې دوی هم ډېر شکایتونه او اعتراضات دی باید منتظر ونه اوسو چې په بعض حالاتو کې دوی څرګند تخلفات ویني باید خپله د قانون په اساس کار شي او هغې ته رسیدګي وکړي او دریم حالت چې خپل خلک هم په دې مورد کې مجبور شو کوم څنګه چې د قانون د تخلفات او متکب کیږي او هغه لاکستی هغه باید د شکایت توګه باندې
بله اغوی باندې چې مثلا دغه سي مسایل اثبات کیږي چې لوخت نه مخکې کمپاین کوي اغوی سره باید څه وشي بل اخره
د قانون مطابق دا واک د شکایت کمیسیون د توصیه او اختاری او نیول حتی د لست نه د حسابولو واک هم لري نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کیږي تخلف لزان سره غزینې هغه اقدامات بشکل چې بسلو خوانه راجل بوی چې حتی جریمه او که دیر شدید وي او کسو کرده تو در نفس کیگی به دهاز امکان همسه
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که د سیاسي ګوندونو ښکېلېدل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د دې راپور د اورېدو لپاره را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هاي د رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اقتصادی خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت لخوا د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي لپاره د څارویو له پاتیشونو څخه د طبي ګازو سیسټمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس رفیع الله رحیم ځینن ازادي راډیو ته وویل له دغه سیستم نه به لسګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. د طبي ګازو د دغو څلوېښتو سیستمونو جوړول ۴٫ زره امریکایي ډالر لګښت لري چې د چاپیریال ساتنې نړیوال صندوق لخوا یې لګښت ورکول کیږي او د ننګرهار د کرنې ریاست د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او ډبلیو ایچ ایچ موسسې په تخنیکي مرستو پلی کیږي. په دغه جوړیدونکو سیستمونو کې د څارویو له پاتیشونو څخه کار اخیستل کیږي چې له تولید شویو ګازو څخه یې کورنۍ د پخلي، کوټو ګرمولو او په نورو اړینو چارو کې ګټه پورته کوي او له پاتې موادو څخه یې د عضوي سرې په توګه کروندګر ګټه اخلي. په پروان کې د چرګانو د روزنې دوستر فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه فارمونه د بوستان سبز شرکت په نوښت او کرنې وزارت له لورې جوړ شوي دي. د بوستان سبز د کرنې شرکت اجرایي رئیس محمد نعیم عطار په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو دوو فارمونو د جوړولو ټول لګښت ۳٫ میلیونه افغانۍ کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه ۱۲۰۰ افغانۍ، د بورې یوه ۵۰ کیلویي بوجۍ ۱۶۰۰ افغانۍ، د وریژو یوه ۳٫ بوجۍ ۲۰۰۰ افغانۍ، ۴۴ لیټره غوړي ۱۰۰۰ افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په ۶۵۰ او یو لیټر ډیزل په ۳۰ افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یوه اروپا یورو ۵۰ افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ ۴۹ افغانۍ ۱۰ پوله، یو سعودي ریال ۹ افغانۍ ۵۰ پوله، زر ایرانی تومان ۷ افغانۍ او زر پاکستانی کلداری ۵۰۰ افغانۍ.
نجیه ساپی و چه اقتصادی خبرونه اورول. قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سوریې پلازمینې دمشق ته پر لاره دی. ټاکل شوی چې محمد جواد ظریف به د سوریې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. فریبا، تا خو دا مسله څارلې ده، د جواد ظریف د سفر اصلي هدف څه دی، د څه لپاره هلته ځي؟
بله، تکلسب که څه هم په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړل سوی، خو لکه چې راپورونه خپره سوي چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای سي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر همدې مسایلو له سوریي چارواکو سره وژغیږي. ایرانی ځواکونه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ دي. تیرونی د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی وو او د ایران او سوریه ترمنځ د پوځي همکاري یو تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړ چې بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د سوریه لپاره د یو امریکایي پلاوی سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوی چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریه پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړه. تر دې لیدنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به وروسته اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي او د سوریه په ادلب ښار کې به د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړي.
بله فریبا، د ادلب احتمالي عملیات چې د څو ورځې په دې اړه خبرې کیږي څومره جدي ګڼل کیږي چې د دومره زیاتې اندېښنې پرولې دي؟
بله، د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره اونۍ په مسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د سوریه پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ لاړ سي او زیاتې کړي چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار دلا بلالا او خپل نوم د فتح شام جبهه ته وړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو ورسته لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ورسته په ادلب کې د پراخ عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشری فاجعې په اړه خبرداري ورکړه او اندېښنه هم ده. ګوتریش د سوریه پر حکومت روسي او ټولو شکل اړخونو ژغ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. په ټوله کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار واخلي، خو معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې ده او د یادونې ده چې د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې مشران به په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د بریدونو په اړه په تهران کې خبرې سره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فریبا ظاهر زما همکاره و چې سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر او هلته د خبرو اترو پر موضوع معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اجمل تورمن تغوک شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د قومندې د بدلیدو په اړه هم یوش می لیکنی او سل لیکنی چاپ کړی دي. وی صاحب خپلواک ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي جنرال نیکولسن د افغان جګړې په مهارولو کې ناکام وو. په مطلب کې راغلی نیکولسن ژمنه کړې و چې تر 2013 میلادي کال پورې به داعش له منځه یوسي او طالبان به وځپي، خو د مطلب د لیکونکي په باور هر څه برعکس روان دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه امریکایي جنرال د دندې پر مهال تر ټولو زیات هوایی بریدونه وشول، خو د طالبانو او داعش د ځپل کېدو پر ځای تر ټولو ډیره مرژوبله ملکي وګړو ته واوښته. ویسا په خپل سر مقاله کې هم امدا موضوع چیړلې او په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان ځانګړنې هم بیان کړې دي. ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه چې کوم جنرالانو ته په افغانستان کې د قواو قومنده سپارل شوی ټول یې د افغانستان، عراق او د بالکان د جګړو تجربه لري، خو د ملر په باب ویل کېږي چې د امریکا د نوي جنگي ستراتیژۍ پر ټولو رمزونو بلد دی. د شپې چاپی، د بی پیلوټه الوتکو بریدونه او نور داشان عملیاتي د کین لاس لوبه ده. خو سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې تر کومه افغانستان د خپل اراده او نظام خاون نشي په هر پړاو کې باید د وحشتونو د نویو تجربو اندېښنه ورسره وي. ورځپاڼه لیکي وګورو چې د نیکلسن ځایناسته افغان ولسته څه پیغام راوړي. سرخط پلواکی ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، میلر به د جګړې بار تر نیکلسن خپور تکړي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د میلر په خوانیو تجربو ته په کتو چې تر ډیره د پټو کومندوي عملیاتو په کوماندي او استخباراتي برخو کې پاتې شوی، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه بل بڼه خپلوي او ښایي تر دې وروسته ډیر تمرکز د شپې په عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان او افغان ولسمشر د لیدنې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دوی پرون ماښام سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لومړیتوبونو او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د هغې د مثبتو نتایجو په اړه بحث او خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر ژمنه وکړه چې په خپل نوي دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ک د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون لمخې به جزا وویني. ملي ائتلاف چې د دوی په وینا د انتخاباتو په اړه لسګونه زره جالي اسناد راټول کړي ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو د تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړې دي. له کابله یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو په اړه جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ملي ائتلاف څخه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
موږ غوښتنه د همدغه محترمو سیاسینو څخه دغه ده چې دوی وای او دوی دغه معلومات دې چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکي چې دغه تذکری مغلا سره وړي دی او د جلیدی لکشفی او امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریکي چې دای لکومه کړی دی تر څو مو وکول شو چې اصلي عاملین تشخیص کړو.
دا په داس حال کې د چي د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې پورز شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګیدلی وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په خاطر جوړ شوي دي. لاغې وروسته د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه د دوی لخوا هر ډول درغلۍ رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د جعلي اسنادو پاړه پلټنی وکړي چې ملي ائتلاف لوکومه کړي او څوک د انتخاباتو د ملي پروسه سبوتاژ کول لغواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی د اسناد لټولنې راټول کړي او یوازې د حکومت درغلي اخکاره کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریاز د رادیو ته وویل
ټولنې راټول کړل په دغو سندونو کې غیر له غزنی نه نور د ټولو ولایاتو سندونو شتون درلود. یعنې د درې دېرش ولایتونو نه د حکومت درغلی او تقلبونه راټول کړل.
دی وایي د جعلي اسنادو له راټولولو څخه یې هدف شاوخوا شفافو انتخاباتو ته کار دی چې د ده په وینا حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په اته ویشتمه نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینې سیاسیونو ترمنځ جدي بحث راپورته کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبري مجلې په دې برخه کې مو اسمت ساروان له وروستیو سیاسي پرمختګونو خبروي.
له دوه بودی او درې بودی کمرو وروسته پنځه بودی یا 5D هم راووت.
په جرمنی کې چېډونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. لدې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتیوت چېډونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سی کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، ومنوش کولای چې د هلمند څخه د هغه راپور جزئیات تاسو ته